السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د نهي ورځو د 2020 کال د اگست 28 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات او معلومات درکو یو شمیر راپورونه لرو اوریدل یې مهیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار منور شاه دي
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نشئی موادو ترس د مخنیوي په حق لا باسونه شوې دي. پاکستان وای په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره حل ځلې په نړیواله کچه استایل شوې دي. خو ټاکل شوې چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډله یا G7 نن د افغانستان په اړه بیرنې ونډه وکړي. د خبرونو تفصیل پرون مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نورو نشې موادو ترڅنګ د داسویلر په نوم نوې نشې د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت د نشې موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو داخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. د بحث پر مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي شګفت ملک وویل
ما په خپل پیروشي ځاوني کتلې چې زنانه خزي او سړی دی ناستی او دی نشتی کم خلق دا نشری روڑی او دا پیناستو کی دا پاپالجنو کی خلق درسی دا اقلی خلاف سخت نسخت کاروائی بکار دا.
په بحث کې د حزب اختلاف یو شمیر نور غړو هم ویناوی وکړي. په دې حق لا د کلتور او مهنت صوبای وزیر شوکت یوسف سی بیگم شال ریډیو ته ویل چې د داسویلر په نوم نوې نشه له ایران او پاکستان تر اوړل کیږي. حکومت د نورو نشې موادو ترڅنګ د دې د مخنیوي لپاره هم کوټه لګامونه په پام کې نیولې دي. په سواد کې پرون یو خزه د غیرت په نوم وجل شو. د سواد ماټي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په دروشخیلا کې یو خزه خپل رور او د ترزوی د غیرت په نوم وجل ده. پولیس وایي چې د کلی خلکو ورته اطلاع وکړه او دوی د انسپکټر ګوهر علی په مودیت کې ریپورت درج کړ چې پکې نومول شوی ملزمان عمران او حیدر علی نیول شوی او د پیخ پلټنې پیل شوې دي. د پولیسو د ریپورت تر مخه وجل شوی خزه د 15 بچو مور و چې څو ورځې وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته او پرون کور کې د خپل بچو په وړاندې په ډازو وجل شو. د سواد د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه دی اویکننګ وای چې سکهل په سواد کې تر دې دمه د غیرت پنو ولس خزو وجل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره حالې ځلې په نړیواله کچه منل شوې. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په تیرو ورځو کې یې د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري شوې او هغوی ټول په دې لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستان د نړیوالو او له خطر سره مخ افغانانو په وتلو کې هم د اسلام آباد مرستې دوام لري. قریشی نن د ازبکستان سرخار تاشکند ته ځي او له دې وروسته به د تاجکستان، ترکمنستان او ایران سفرونه هم کوي. شپکې به دغه هیوادونو له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې اترې کوي. شاه محمود قریشی په خبري غونډه کې زیاته کړه چې په دې موضوع یې له چینایي چارواکو سره ټلیفوني خبرې شوې او ډېر ژر به دغه هیواد سفر هم وکړي. داخل شبه چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډله یا G7 نن بیړنې غونډه وکړي چې پکې بعد طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلاو دغه هیواد په اړه د تګلارو د همکاري په حق له بحث وکړي. لا غیر ایسې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. امریکا او اتحادیانو یې د کابل د هوایي ډګر لارې د خپل وګړو د خطر سره مخ افغانانو د وستلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. په G7 ډله کې امریکا، کینیډا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمنی او جاپان شامل دي چې مشران به نن د انساني حقوقو د تحفظ او نړیوالو اړیکو په حق لا د طالبانو رویه ته په کتو سره د یوې ګډې تګلارې په جوړولو غور کوي چې آیا په طالبانو بندیزونه ولګوي او کنا په رسمیت یو پیژني. د G7 مشران به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې د ګڼ شمیر کډوالو د ورتګ تمه کیږي د انساني مرستو په اړه هم خبرې کوي. او بل خبردار چې د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای د غزې په دنګو ودانه اسرایلی بریدونه په جنگي جرمونو کې شاملې دي شي. په یاد اداره کې د بهرانونو شخړو سیډونکو ریچارډ وایر پرون په یو بیان کې ویل اسرایل سکهل د مای په میاش کې په غزا پټي هوایی بریدونو کې سلور دنګي ودانه تباہ کړ چې دا سیخکاری پکې د جنگي قوانینو سرغړونه شوه. سکهل په مای میاش کې د یو لس ورځو سخت جګړې پر مهال په غزا کې 255 کسان او په اسرائیل کې 14 کسان وجل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو له حکومت په صوبه کې د نشي موادو د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
اصل مسله د بیماری د نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کم عادت شماري تازه ترين خونشته خو چې کم زړه عادت شماري دغه مطابق 70 لک اراوند چي ده ډرګ یوزرز دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستوند سره مخ دي. د پاکستان دینی عالمانو د خزو ماشومان پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړو له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بلخوا سیډون کې وایي
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکول نه ده. دلته مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي زموږ سره هغه سیستمز میکانیزمز نه دي اویلیبل.
او د کابل هوائي ډګر له حالو د غلطه د خلکو پر مشکلاتو معلومات درکو.
دومره بد دي کله ته وایم سرک په سر باندې خلک راته دي او بل دا چې دوی تاکي پی اف ولا راغلی نه اغه نه ختي هوائي د ځکې
له مشال سره باوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د 10 ویلر په نوم نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت ته د دې نشي پر ضد اقدامات غوښتنه وکړه. په دغه موقع صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دا نوې نشي مواد له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي. نوموړي ویل چې په نشي موادو ته بندیز په لړ کې حکومت په 2019 کال کې یو قانوني مسوده هم له صوبایي اسمبلی نه منزور کړي او هیله ده چې حکومت په د نورو نشي موادو ترڅنګ د دسپلر په نوم د دې نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو مخنیوي هم وکړي. په دې اړه نور تفصيل ل پیښور غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې د نوي نشي موادو د زیاتوالي او ځوانانو ته د نشي موادو د سپلای د مخې نیولو او په نشو د اخته کسانو د علاج او درملنې لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې تود بحث تر سره شو. د بحث د پیل کولو پر مهال د حزب اختلاف غړي عنایت الله وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د نشو رجحان مخ په زیاتېدو دی او دا مهال د آیس نه پس نوي خطرناک نشئی مواد هم کارول کیږي.
د دې نشي نوم خود سویلر دی او دا د دې چغ سلنګ نوم دی. کوسو کې چې کوم نوم کاین کیږي هغه دی کله آیس وی کله دا وی مختلف نمونه د نشو نمونه راځي. اصل مسله د بیماری د نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کم عادت شماري تازه ترين خونشته خو چې کم زړه عادت شماري دغه مطابق تقریبا 60 لک نه زیات خلک دي. 70 لک اراوند چي دي دا ډرګ یوزرز دي او 40 لک ډرګ اډیکټس دي. په خیبر پختونخوا کې ډرګ اډیکټس دي د 10% دي نور پاکستان په نسبت. په باقی پاکستان کې 3.4% دي. نو دا لکه موږ لپاره الارمینګ سچویشن دی او حکومت افیکټیو سټریټیجی پکار ده.
د حزب اختلاف یو غړی شګوپتا ملک وویل چې په لارو کوسو کې په نشو اخته خلک نشئی توکي کاروي او د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
لکه زه په دې نه پوهیږم چې دا حکومت روزانه په بنیاد په دې لارو کوسو کې پوری زه په یونیورسيټاو کې اوسې کوم زما د کور مخې ته ما په خپل په یونیورسيټاو کې کتلې دي چې زنانه خزه او سړی دې ناستي او دې نشټۍ اوس له کومې کوم چې دا موري چې په دې سره قانون شته د دې مل سره آئین شته. کوم خلک دا نشي وروړي او دا په یو وسټو کې دا په کالجونو کې خلکو ته رسي دا هغه خلاف سخت سخت کاروایی وکړه.
د حزب اختلاف یو بل غړی صلاح الدین په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د سویلر باندې خبره روانه ده. دا یو ډرګ دی نه ویټر راوته دي. نو دا په مرزو کې انسان ختمي او دا ریپورت لېږي دي په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې. دا چې کوم خلک یوز کوي هغه زمونږ یوت دي او دا د قوم او د ملک مستقبل دی. نو په د قوم او د ملک مستقبل سره هغه سره لوبي مکوي هغه ته توجه ورکړي.
د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د نوي نشي د موادو په اړه حکومت ته ځینې داسې راپورونه راغلي دي چې دغه مواد له ایران پاکستان ته قاچاګرو راسمګل کړی دی او دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او په ځدی قانوني کاروایی وکړي. شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دے کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنس یو 2019 کی ایکٹ منظور کرے 87 چ کم ڈینجرس ڈرگ دی اپ کے شامل ہو امنگ وچ نو کم ڈرگ راگ اب اٹومیٹیکلی دی کے بہ شامل ہوئی نمن خپل پورا کوشش کو انشاءاللہ تعالی چ دغا ہر قسم ڈرگ چ دا من کنٹرول ہم کو دے خلاف ایکشن ہم والو دا چونکہ بد قسمت ہے نا دا ایران نا پر ڈرمونو پر صورت باندھے سیرپ پر صورت باندھے انجیکٹیبل او دا سیزونو کې دغه شانتې د تیلو په شکل کې دراځي او بیا د خوريږي. نو اوس موږ هغه چې کوم دغه د ایکسایز اند ټیکسیشن هغه ته باقاعده دغه ور کړی چې تاسو سره الریډي یو فریم ورک شته، لیګل فریم ورک شته، موږ بالکل د دې مخنیوي کوو ان شاء الله او د دې خلاف ایکشن کوو.
په اسمبلی کې په نشو د اخته کسانو د علاج او د نشو د عادت نه د هغوی د خلاصولو لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې هم ټینګار وشو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL
RADIO
اوریدونکو د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستوند سره مخ دي. د دوی په وینا د افغانستان لخوا مال راوړونکو گاډي لا هم نه پرخودل کیږي چې میرام شاه بنو یا نور سیمو ته مالونه را رسوي، بلکې دغه گاډي په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي او مالونه ترې پاکستانی گاډو ته منتقل کیږي او د دې لوج نه په ټرمینل نه یوازې ګڼه ده بلکې وخت هم ضایع کیږي. خو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وای دا ستونزی په پام کې نیولې او ډیر زر به حل شي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا او بار وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړونکو گاډي لا هم نه پرخودل کیږي چې میرام شاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو گاډو ته اړول شي چلاوجه په ټرمینل کې د گاډو رش جوړ شوه. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجي عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورستر بل زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، سلور ویش ساته تجارت وی. افغانستان څخه مال راوړونکو گاډي د غلام خان د ښه منډیو ته پرې خودل شي.
کوچې مشتره حکومت دا مهرباني وو کوچې د سرنګ په تورخم باندې روډ پاس گاډي ته اجازه ته چې د غاس مشتره باندې راته پر روډ پاس گاډي ته اجازه ملاو شي کوم افغاني کاغذ دی ور سره هغه گاډي ته د وزیرستان خجيره چک پوسټ پر اجازه ملاو شي، نیش بارډر چې کوم دا استراندېټ ته 24 غنټه کولاو شي د لوډ گاډي د پر اوډر ور سره کیلندر ازو چې چکیما طریقہ باندې تورخم بارډر چالش چې هغه طریقہ ترتیب به مشترا وشي.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پرخ شوه نه دی. د ترانزیت کې دو سر اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د گاډو غنا غنا ده چې مالونه د ځن ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني ګاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پیرا د تاګ او تاګ اجازه نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د ګاډي ځین کیږي. میزه دا مطالبه کوي حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوی، بنو غلام خان سړک هم دې لپاره دورو یا منظوري شوی. په ټرمینل کې د ستونزو کمولو لپاره لګیا دي، ضربه د تجارت په مخه کې خنډونو کې کمی راشي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو راهسه تړل شوی وو چې 2013 کال نه بیرته خلاص شوی، خو تاجران وای چې لا هم په مخصوص تجارت کیږي او دا ترانزیت ټریډ لپاره چې کم سہولتونه وي هغه لا نه دی برابر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو فعالان وایي چې په دې لړ کې تر ټولو لویه مسله د قوانینو نه عملي کول دي چې پکې تر اوسه ټول حکومتونه پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومانو او ښځو د جنسي زوربونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي او په خلکو کې غم او غوسه راپارولې ده. پدې حق لنور تفصیل د شبیر احمد جان پدې رپورت کې.
دا اگست په 28مه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل د سورلاند یو غونډه ورستو غړ اعلامیه کې پاکستان کې د ماجومان او د زنانو سره د ناوړه جرمونو په سخت ټکو کې غندنه شو او دغه مجرمانو ته په ډاګه د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه د پاکستان وزیر اعظم او چیف جسټیس اف پاکستان نه وکړه او بل دا چې داسې پیښو ښکار کسانو ته فوري انصاف ورکړي شي. خو خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم وای چې قانون کو هر ډول وی خو باید دغه تنان کم چې ماشومان یا زنانه زوروي او یا تنګوي ولا سزاګانې ورکړي شي او د ماشومان او زنانو تحفظ دی باور کړی شي.
دلته مسله ریپیست لا د سزا ورکولو نه ده. دلته مسله قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي زمو سره هغه سیستمز میکانیزمز نه دی اویلیبل په کم باندې چې یو چا سره چې زیاتی شي وی هغه دا ثابت کړی شي چې دا ما سره زیاتی شوه دي ریپ پټول کیږي ریپ لخکار شي چې دا ماشومه قتل شي دا هم یو قانوني نقص دی چې دا ریپست کم ته سزا او شي دا آزاد څنګه شي په بیل باندې ډیرو مجرمانو ته سزا چې دا نه ملاويږي ځکه چې په قانون کې زه پزې داسي نقصونه دي داسي خبرې دي پکی چې سو پوری هغه قانون مضبوط شوه نه په قانون باندې عمل درآمد نه مضبوط شوه نو د ریپ تا کې سونه جدید نه شي کمې دي.
پیښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین گیانی چې د ذاتی ښکار شوی زنانو او ماشومانو قضیه هم کوي وای چې شته قانون کې عمر قید او د مرګ دوه سزاګان شته دي خو د پولیس لخوا چې کم پلټن یا تفتیش نظام دی هغه باید سم کړی شي.
د قانونو بدلیدو زما په خل ضرورت نشته او کدا سزاګان ویني په دې باندې د جرمونو تدارک کې دي شه د جرمونو کمی کې دي درې په کیسونو کې د بریکېدو ریشو زیاته ده د سزا ریشو زیاتولو لپاره صحیح تفتیش پکار دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې عمران ټکر وای چې وخت سره سره د ماشومانو او زنانو سره د جنسي تیری پیښو کې د کمی پر ځای زیاتوالی را روان دی. د غشمیرو په حق لدوی وای
په 2013 کې یو سل 15 کیسز د ماشومانو د خیبر پختونخوا د پولیس سره رپورټ شو 350 پدې کې ماشومان جنې کوي. بیا د حکومت یا د پولیس میرا چې مونږه په 2000 کې راوخلو او هغه مونږ ګورو نه د دغه شمیره کې 15% اضافه شوی ده.
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوړان دی 2000 کې د مرکزی کابینه یو غونډه کې د یو قانون جوړول منځوري ورکړې و چې تر مخه به جنسي زیاتی کوونکی مجرم خسي کول شي خو له دغه قانون لا نه دی جوړ. سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان هغه وخت ډیر د تنقید ښکار شو کله چې خپل یو مرکه کې ویلی وو چې زنانه د خراب او مختصر لباس له وجې دوی د جنسي زیاتی ښکار کیږي په کم چې د ژوند بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکو سخت ټکونه کړي وو او د مافیا غوښتنه تر هم کړې وه. ولی ځینې خلکو او حکومت د دغه بیان ملاتړ کړی وو چې ګنې دا غلط پیش کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته غوښتونکو له هغه راهیسی چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندیښنې پیدا شوې چې ګنې دوی به په افغانستان د نویو مکلونو د واکمنۍ په سیر په دې هیواد کې واره بیا پر موسیقي مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقي د ستکړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمست وای د دوی د 350 تکونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند د محل په خطر کې دی. شنون کی د موسیقي په شمول ټول خکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولی او په طالبانو غک کې وچ نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نکړي بلکې د هغو د ساتنې او پر روزنې لپاره هم اقدامات وکړي. پر دې موضوع تفصيلي رپورت زموږ له همکار هارون بچانو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم مندي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان د موسیقي او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقي د غږولو ان د هغې د اوریدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمست وايي زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسي په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپل کړې و. دا غی تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راغسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقي، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې دریمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د دوی د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډی ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خو دا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې هفته کې هغې خپل چې څه د کور سامانونه هغې خرڅ کړو، ځکه چې همدغه هنر دغې حامد و. دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی وو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري کای دا خلق مجاهد داس یو روشنایی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غی ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اګست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړه انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو ځپلې دي، انتها پسندې ځپلې دي، بیا د کرونا چراغله دی ډیر زیات او ځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدغه اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ مو ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال لیډو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د منور شان او
پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نورو نشي موادو ترڅنګ د داسویلر په نوم د نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې په کې حزب اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. بل خوا صوبایي وزیر شوکت یوسف سی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د یادې نشي ترڅنګ د ټولو نشي موادو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه په پام کې نیولي. په سوات کې پرون یو خزه د غیرت په نوم وجل شوې ده. سوات مټي پولیسو بیګام شال لريو ته ویل چې په دروش خېله کې یو خزه خپل رور او د تر زوی د غیرت په نوم وجل ده. پولیس وایي چې دغه خزه د 15 بچو مور وا او سور از وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته وو. د پولیس د وینا تر مخه د په ریپورت کې نومول شوی ملزمان نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره حل ځلې په نړیواله کچه منل شوې. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډه ته ویل چې په 13 ورځو کې د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې شوې او غوی ټول په دې لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. نو موري زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو او له خطر سره مخ افغانانو په وټلو کې هم د اسلام آباد مرستې دوام لري. داخل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډلا یا G7 نن بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې به د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلاف دغه هیواد په اړه د تګلارو د همکارۍ په حق له بحث وکړي. لا غیر ایسې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر لارې د خپل وګړو د خطر سره مخ افغانانو د وشتلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. او د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هيومن رائټس واچ وايي د غزې په دنګو ودانیو اسرایلی بریدونه په جنگي جرمونو کې شاملې دي. شي په یاد اداره کې د بحرانونو شخړو سیولون کې ریچارډ وایر پرون په یو بیان کې ویل سکهال د مئی په میاشت کې په غزا پټي هوایي بریدونو کې سلور دنګي ودانی تباشوي داسې ښکاری چې په دې کې د جنگي قوانینو سرکړونه شوي. سکهال په مئی میاشت کې د یو لسو ورځو سخت جګړې پر مهال په غزا کې 2500 او په اسرایل کې 14 کسان وژل شوي وو.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. رازو یو بل ریپورت ته له هغه د کابل حامد کرزی هوائی ډګر نه لا هم د بهرنیو هیوادونو د افغان کارکونکو د ایستلو لړۍ روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د دې بهیر له پیلې تر اوسه له 25,000 زیات افغان وګړي بیلابیلو هیوادونو ته رسول دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په خبره له پرون راهیسې د چارټر الوتکو الوتنې هم پیل شوې دي چې افغانان پکې انتقالیږي. خو په هوائی ډګر سره راټول شوي افغانان د ګډوډیو او بدو حالاتو خبر هم کوي. نور حال په دې ریپورت کې
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي. خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم سړک په سر باندې خلک پراته دي. او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډوز واکونه که نه کمپاینټ والا هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسانور کسان پکې وي برق وسوځول او ځای په ځای یې مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و دای هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیر کړي د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوي بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډیر خراب دی. هلته هیڅ قسم سهولت موجود نشته. اوبه نشته. خوراکي مواد نه پیدا کیږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د وژ او د زغنم وتل شوي خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه پاسپورت ولري ویزا ولري دغه ملک ایمیل ورته راغلی. هر ملک سره چې کار کړی د هغه ملک نه پسې ایمیل راغلی
هغه کسان کولای شي چې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړی دي. لوید آسټین لیکلی چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایی ډګر نه الوتنو ته پورته کړی چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکی چارتر الوتکو کې انتقال کړی دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دي چې 14 بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسېدو زمینی او اسانتیاوی برابرې کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 314 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته ووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي وستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو له خوا به ورسره اړیکه کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو، امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د راوستلو اوسنۍ عملیاتي په تاریخ کې مثال نه لري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. نو موري ویل د اگست 14 راهیسی تر اوسه 22,000 کسان له افغانستانه وستلي دي چې پکې زیاتره د امریکایي عسکرو سره د همکاري اکاون کې هم دي. نور تفصیل د صفی الله ستانگزی په دې رپورت کې وو.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سبان دی و د جزرا کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال الوتکو کې 15,900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak,
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیزو او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګرندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع، ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر تلو لپاره لږه زر افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوی. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپور نخبریږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظه رايستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چاري تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پورې سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي تیر اووه ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اتم سو یا پورر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو کورم کې یو میا شوړان د 3 تنه د عملیاتو پر وخت امنیتي سرتي روم لکړي وو. په وس هغه وخت ویلی وو چې دا کسان وسلوال وو چې هغه لتی پر سرتي رو حمله کړی وو. د یادو کسانو د وجلو د رد عمل کې یو شمیر خلکو پرون په هنګو کې د ورګزو هډ کوارټر مخه تلاریون وکړ او وی ویل چې وجل شوی ټول عام وګړي دي. د دوی په هغه پیخه کې د تحقیقات غوښتنه هم کړې ده. بلخوا چارواکي وایي په کوم ځای کې چې دا پیخه شوی هغه لته دي خلک لاړ شي او پولیسو ته دي د تحقیقات لپاره یو رسمي درخواست ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسیناور.
په هنګو خار کې د دروېزي پولیسې په سلورو تنانو مبینه د پولیسو او ځینو نامعلومو کسانو لخوا د تشدد پر د عمل کې ځای خلکو او د هغو لواحقینو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې په یاد پیخه کې ملوث تنانو خلاف د قانون مطابق کاروای وشي. د سنیانو ځای تنظیم سنی سپریم کونسل یو مشر مفتی عمران وای کدا سی و نشول نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. معلومات در مخه پروش په پرسټیشن روډ د سلورو تنانو د وهلو پیخه حل را مسته شو کله چې هغوی پولیسو ته د میوزیک لا بندولو انکار وکړو. د پیخه پر ضد احتجاج کوونکي د پیر لا سهارا په مرکزی چوک کې ناست ول ټل کوهاټ روډ تړلې وو او بلدا چې دکانونه او مارکیټونه هم بند ساتلې ول چې د پولیسو له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته د احتجاج اوس ختم کړو. په هنګو بازار کې د تاجرانو اتحادیه مشر ظفر خان وای هر څه واپس معمول ترغلی او بازار
بیرته پرانستلې. بلخوا د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عرفان الله وای پریکشه کې ناس کسان لا میوزیکا پر دغه منې کړل شول چې هغه هلته د محرم رسومات روان ول او هغوی ټیپ ډیر تیز لګولی و چې ورنه د شر او فساد خطر وا. عرفان الله وای بیا هم څوک دا حق نه لري چې په چا تشدد وکړي او قانون پلاس کې واخلي. د پولیسو مشر دا هم وای د هغې پیښې رپورټ یې په نامعلومو کسانو کړی چې په دغه لړ کې درې مشکوک تنه نیول شوي او زیاتوي چې یو پولیس والای تر معطل کولو وروسته هغه په کوډر ګاډ کې هم اچولی.
پولیس خلاف ما خاصیت کاروائی کرے گا سسپینڈ کرے میں نے کوارٹر گارڈ کے بند ہے باقی بات ایسا ایف آئی آر ایف آئی آر ماں پاگے ٹائم آگے خلاف کرے گی تو یہ ماں خبر ہے گرفتاری تک گرفتاری ماں کرے گا کسان ماں گرفتار کری دی وہ اس احتجاج کا سسورت جڑی گی تو ہوا ہے
همگو یو له هغو سیمو دا چیرته کې شیعگان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ جنګونه هم شوي چې پکې سخت مرګ ژوبله اوړېدلې. په سیمه کې دواړو ډلو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوې چې له مخې د سیمې اوسیدونکي به د یو بل عقایدو خیال ساتي او په علاقه کې به په امن پاتې کیږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو راځي او بل رپورت ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د دې اتحاد د مشرانو په وینا په کې به د ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقې څومره کامیاب وه، زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو د شنونکو او مسلم لیگ نواز کن له یو مشر سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم جنرل سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ګلس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. د سیاسي چارو سیړونکو خورش خټک د اگست په 28 مشال جوړ ته وویل چې د د په اند پی ڈی ایم ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د پی ڈی ایم چې کوم موجوده قیادت ته وی صرف شپ شپ کوي شپتالو نشي ویلې او کدی هر څه ډیمانډونو کې خورا پوزیشن نورې پارټیان چې دوی ته د شک په سترګه باندې ګوري دا به کامیاب نشي. کوستا سو ګورې چې سیویلین بل د ستر لپاره یا سیویلین حکمرانې لپاره چې لري چې کوم مهم شروع کړ هغه وزن وسه پی ڈی ایم نم ناراضی نو
قریش خټک زیاته کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وټلو ورستا د اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوریت غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کچنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وای د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوه، خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړی کړي.
پی ڈی ایم عوامي سپورټ خو بیٹھتی
پی ڈی ایم با عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی، خو کد وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګاری ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقی دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2008 کال کې شوه د میثاق جمهوریت په نوم موافقه هم د پاکستان جمهوریت نظام ته ډیره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت اولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوه دا نو یو ټینور د پیپلز پارټي حکومت پوره ک او بیا ور پسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره ک. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادای د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کړه چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغه په رڼا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي دا غینه پسته پس خبرو باندې اتفاق وشي نو په دې کې دونو د دې ټول په دې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف غوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2013 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو للارې جوړ شوی او دوی ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولی او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي بنشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدون کو دا اگست یوشتما دا ترہگرائی زپلو پیاد کیا و حقوی تا دا کیدت پیرزونو وراندی کولو نڑیوال او رزبل مالدل شوا د ترګری په خو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې ل 2000 کال نه تر 2020 کال پورې د ترګری په پیښو کې شاوخه 40000 او 750 ملکان او دا شان 2015 امنیتي کارکونکي وجل شوی دي. سمون همکاری انیس اجمل د ترهګری زپلو ته د عقیدت وړاندې کولو نړیوالې ورځې په مناسبت له ځینو متاثر کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی چې د یوې متاثر کورنۍ د میرمنې پر غږ پیلېږي.
ګنټنی متیر شول بس دی غبل امراول دی بچای نو مانو دی کدا جدی دی او زر می خیال وکم چې زی وینم هغه زده پته پمنس کې ناستم او دی ګاډی مکړی دی هرڅه کړی دی
دا غږ د خیبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبی دی چې 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبی د اګست په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د زامنو وژنو یې ټول ژوند ورلا په یو ساعت کې بدل کړ.
بس هغه ته زوار لمزه بیا ډیره زیاته خراب شوم او پلار باندې سچل شوی او اول ته کې وته څوک ولاړو ویلې بمو غوښته دی هغه ته چې ګوره تا خو دا هم هم نه دی کتلې تاسو څنګه پیژندو دوه تو چې هغه ساته یو بوت د خپل نه وته او یو شګه دلم چې تا یو ویتی ایستو نه ستې پروتو چې ما خپل د زی بوت پیژندو.
د ترګرې د پیښو پړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترګرې په 15512 پیښو کې شاوخوا 40750 ملکیان او 2015 امنیتي کارکونکي وشل شوي دي. د ادارې په خپل ویب پاڼه د خیبر پختونخوا او پخانیو قبایلی سیمو یا فاټار ترګرې د پیښو پړه بیل بیل معلومات ورکړي دي. ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل لیکي له 2000 کال تر 2021 پورې په خیبر پختونخوا کې بیا 3,333 ترګرې پیښې شوې چې پکې 5,313 ملکیان او 2,540 امنیتي کارکونکي وشل شوي دي. دغه سي په فاټا یا پخانی او قبایلی سیمو کې ترګرې 3,100 پیښو کې 3,103 ملکیان او 2,102 امنیتي ځواکونه وشل شوي. د قبایلی ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي، روغتیا پالان، سیاستوالان او دغسې یو شمېر نور کسان هم زخمی شوي یا وشل شوي دي. په خیبر ضلع کې د قبایلی شهدا د تحریک یو مشر د حاجي سردار 15 د تره زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
درې تره زامن مې 2006 کې شهیدان شوي وو، بیا مې یو ورور او یو تره زوی 2014 کې شهید شو، یو د تره مې اوس یو درې څلور میاشتې مخکې شهید شو، هغه اډیشنل پیچو هغه دوه چې کوم شهیدان وو 2014 والا ایو می تر زویم وو جی او خیمم وو چې کوم 2014 کې شهید شوی وو دغه په سر باندې برتی شوی وو هغه شهید شو دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو او درې مې په دغه دوه تر زمونږ کې مدري جی او خیانو خوینې په واده وي روزانه د بداسې مونږ فیل کول کې دی یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسې وی سکول وی
پترګری کې د قبایلو ترڅنګ د خیبر پختونخوا نور سیمو خلکو ته هم زیان رسیدلی دی په دې کې یو کورنۍ په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اگست کې وسلوالو ورلا په کور حمله وکړه او اته تنه وشل
زما کور زما دیرا زما پلار کور دیرا د ټول طالبانو ګرځولي او زما په کور باندې تلور شو کسان نګلی وکړه زما به کې یو میوراره دوه دغه بچی پیزن وکړم اته کسان به کې زمونږه برو دي خپل کور کې ودو بچا او دا به شپې رالو او با دا بچی او دا وراره زما راويستو زنانه د ټولې ولارې مور او ګران خويندې او دا غي د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته وی کوم نیوز دی خو څه هغه دی ما ول مرکه نه دی زمون مکه هغه ځان ایمان ولګي دا ول ولا کشر زوی مرکو بیا ول بل مرکو بیا ول اوس پلار مرکو
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد راه راست پنوم پوسی عملیات پیل کړ د دې عملیاتو لوجه په زرګونه کورنۍ نو روسي متکړه شوی د سواد اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمه اوسیدونکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي د مټي شرافت بيبي پخپلا او داغه دوه بچي د ماټر ګولو په حملو کې زخمیان شوي وو شرافت بيبي وايي خپل زخمونه خوشول خود دې بریډ روسته یې زوي ماسور شو
برزینا دغه رغه ماټر دې د مار ازوي چې د بدلاره کې رسته دم کرونه پاګي باندې ولګي چې د لاس پکې دغه شو خوک شو پکې کور چې کور زمنګ ټول کور ولګي دو دا یو لاسي خرغه شو د ډیر زیات علاجونه اپریشنونه به تر سو شو سلو پنځه کال دا علاج وشلې د خو لکه غلاسي وګوتی برابر نشو لاس دا ګس لاس شنه ځای خراب دو سپور وته نشم درکواله
که څه هم د پاکستان حکومت په بریډونو کې د بشل شو کورنۍ او زخمی کسانو ته د مالی مرستو ورکولو ویلي خو شرافت بيبي وای د ماټر ګولی تر بری درست حکومت دا غیزوی تا یو لاک روپے امرستے ورکڑی وی چھ دا علاج لپارا ڈیرے کمی وی دا سوات ترسنگ پا قبائلی زلو کی ہم یوش مرکسان پا حملو کی معذور شوی دی پا دے کی یو دا کرمی عرفان اللہ جان ہم دے چھر دوزر آیو لسم کال دا جولائی پا پینس اجتماع پا چاودنا کی تریخ پی پریش وی اگا دا محال پسیما کی دا معذورانو دا حکون لپارا کار کبی و دا نموڑی پا خبرا دا پاکستان حکومت ورتا دا راتون کی کال دا مارچ پا دیر اجتماع دا سیبل جائزی ورکولو ویلی دی
شوی وو پنځل زخمیان بیا د سبیل ټیم ورسره تعلیم هم جاری کول مشکلات خو زیات وو دا سوتر چې ولې نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچان چې سره داسې واقع شوي زمونږ ورونه خوندې هغوی خیر کې جوړې لپاره مونږ کار وکړو هغه ټایم مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی وو د کورمې په سطح باندې هلته مونږ خلکو ته پری ایجوکیشن ورسره د دوی د آرټیفیشل سپیل نور دا چې فینانشل اسیسټنس اگر روانو هلې ځلې روانې بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن دنیا کې خو
د پاکستان حکومت په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډیره له وسلوالو پاکي کړي دي خو د دې سیمو اوسیدونکو ځینې سیړونکو وایي چې ولست امنیت لپاره کومې قرباني ورکړې وي دا غي سو مثبت نتیجې مخې ته رانغلې سیلون کې نورین نصیر په ډېړه مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي
چې کله مرجر او شو نو مونږه دا یو دا ډیسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملټری دا ری چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه مخلص نه دی یا هغه چې کوم امپریشن او هغه ختم شو دا قبایلی سیمه کې د خلکو ملټرنس خلاف چې کوم اپریشنز شو عام ولس چې دی هغه زیات سفر کوي دا چې کومه پالیسیانې وي د ریاست دلته چې کوم ټرایبلی علاقې وي هغه کې به دی ګیټ کیپرز کریټ کړی وو راغي یو کیسه تا فسیلیټیشن ورکول ریاست لا خو هغه میکانیزم اوس شتنه دا خبره ده ک ایون ریاست پل هغه زړه پالیسی چلای نو هغه بنه چلیږي هغه زکه چې هغه زور سټرکچرز نشته ایون ک زور سټرکچرز دی د الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن فارم کې راولي هم خلک او د خلکو پوها دومره ډیره ده چې چې هغه هغه ته نوې ګیټ کیپرز کریئیټ کول به ډېر مشکل شي. دوی ته داسې پالیسی فارمولیټ کول پکار دي چې کم اوس موږ طالبان کاونټر کولی شو.
په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا قانون وزیر د وزیر اعلی سلاحکار کمران بنگش او د واکمن ګوند تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اګست په 15مه راتراګرې سید کامی کړنلارې په اړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور مؤثره کولو لپاره دې ورته بیا کتنه وشي. تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې راتراګرې سید جنگ کې تر 10000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې دي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرې سید قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغسې د راتراګرې سید اداره نیکټای هم جوړه کړې ده. نیکټا د 2006 کال په خپل رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې په کې د وسلوالو بریدونه د کمیدو اړخته روان دي. د ادارې ویلي په 2019 کال کې 2200 ترهګری بریدونه شوي وو، خو په 2006 کال کې دا 321 ته راټیټ شول.